हार के د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره په یو شمېر سیمېزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو د مطالبو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار منور شاته.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت په ورستۍ او طوفاني بارانونو کې متاثر شوی خلکو لپاره په مالی امداد کې زیاتواله کړې. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې یو وسلوال په شاتم بولی او د نیپال په زلزله کې د وجل شو کسانو شمیره د 15000 نه اوخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثر شوي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پېښور نوخار او چارسدې خلکو ته اړولی و. د مالی امداد د زیاتولو په هکله د پېښور کمشنر منیر اعظم پرون مشال لیډیو ته وویل
زمونږ د ریلیف اینڈ ریهیبلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسی وه چې کوم مات شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی. دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا هغوی دپاره دي او دا 100% تقسیم شي انشاءالله.
د یادونې وړ ده چې د تېر اتوار په ورځ دغه بارانونو خواوشا د څلوېښتو نه زیات کسان وژلي، خواوشا 200 یې ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلۍ او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. په دې حق لا پرون مازیګر په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل
اس قانون کے تحت جو شخص
قانون لاندی چسوک هم د اولسی مپادو په خاطر داسی اطلاع ورکړي چې ترمخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغه اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولای شي او دا غنوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډی رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
نوموړي په دغه مقدمه هم ویل چې د کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د 14,090 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف خپل هندي سیال ته ټلیفون کړ او ورسره یې په زلزلہ کې په شوي مالی او ځاني نقصان خفګان څرګند کړ. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شی بوړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ټلیفوني خبرې کړې او د حکومت او پاکستانی ولس لخوا په زلزلہ کې په شوي مالی او ځاني زیان یې ورسره خفګان او خواخوږي څرګند کړ. په دغه مقادوړو رانو په سیمه کې د قدرتي افتونو په موقع د نقصان کمولو لپاره د ټولې سیمې د ملکونو د افتونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ د غوړه هم غږی په ضرورت ټینګار وکړو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د کاشغر نګوادر ته اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا بلوچستان د پښتون میشته سیمو نه اړول په هیڅ حال کې نه مني. د یاد ګوند صوبایي صدر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان مشکلات تر هغې نشي ختمېدلی تر څو چې وړو قانونو ته خپل حقونه نوي ورکړي. پرون په کوټه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د دې هیواد زیاتره ستونزې په افغانستان کې د لاسوهنې له وجې راپیدا شوې او اوس وخت راغلی چې دغه کار نه لاس واخلي. هلته په کوټه کې پرون د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند د یو شمېر نورو ګوند سره په ګډه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې د ممکنه بدلون خلاف به د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه دغه ښار کې هلتال کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی. یاد ولایت ته چې له نږدې یوې هفتې راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي. پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویندویانو یو ګډ خبري کانفرنس کې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د برلاسي ادا وکړه. ویل چې په ډېرو سیمو کې وسلوال په شا تمبول شوي. دفاع وزارت ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د سلو نه زیات وسلوال وژل شوي خو په دې حق لا هم د وسلوالو لاړه خاص نه دی ویل شوي. هلته په لغمان ولایت کې د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیر شپه خو شان نه بجې د الینګار ولسوالۍ ته نږدې شورابي سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې د ماین خښولو په موقع چاودنه شوې چې پکې د جمشید په نوم یو وسلوال وژل شوی او بل ملګری جوبل شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي جمشید په یاد سیمه کې د وسلوال طالبانو له ډلې یو تن مشهور ماین جوړونکی و چې په ډېرو ترهګریزو فعالیتونو کې یې لاس درلوده. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته لا هم څه نه دي ویلي. د نیپال چارواکي وایي په دغه هیواد کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه راغلي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیره د 15000 نه واوخته. د کټمنډو پولیسو وایي په دې زلزله کې تر دې دمه 15409 اتیا کسان وژل شوي او 11440 جوبل شوي دي. په دغه زلزله کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورست چې په نیپال کې دی د واورې خویدو له وجې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. دا راز په ګاونډي هیوادونو هند او بنګلادیش کې هم 16 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نړیوالې ورورولې لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي. دا راز د امریکا صدر باراک اوباما د نیپال وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ څرګندونه کړې او د مرستو وړاندیز یې ورته کړی دی. او امریکایي چارواکو ویلي د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې دې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کېنولو کې مرسته وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان تصدیق کړی چې د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران د وزیر خارجه جان کیری د ایران د وزیر خارجه محمد جواد ظریف نه غوښتنه کړې چې د یمن په شخړه کې د ټولې خواوې خبرو ته کېنولو کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. یو ناڅرګند امریکایي چارواکي واضح کړی چې د دې مطلب حوثي باغیان مذاکراتو ته رضا کولو کې د ایران نه د مرستو غوښتنه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.28 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 1.95 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د عربي امارت درهم په 20.90 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 وي. بنو کې به 25 او 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ورستۍ بارانونو ځپلو کورنیو ته د مالی مرستو زیاتولو اعلان کړی دی.
3,00,000 روپۍ خو صرف چې کم په حق رسېدلی دي خلک، دا هغوی د پاره دي او دا 100% تقسیم شي انشاءالله.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینې په خپل پرونی غونډه کې په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د یو قانون د مسودې منظوري ورکړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې ولسی غونډه ته ویلي د پاکستان ستونزې به حل کیږي چې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ ته د پای ټکی کیږي. او له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک چې د مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوي د خپل ماشومانو د تعلیم له عمله اندېښمن دي.
کارګې مونږ ته د دوره راکې او څنګه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نه شو ویل چې مونږ تعلیم راتلون کې به خبر وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز پیښور او شاوخوا سیمو کې ورستیو بارانونو ځپلو خلکو سره د اعلان شو مالی مرستو زیاتولو خبره کړې ده. د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه قدرتي ناورین کې د هر یو وژل شوي تن کورنۍ ته به د 1,00,000 روپو په ځای اوس 3,00,000 روپۍ ورکوي. له پیښوره پرې د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور چارسدا او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران د ځپل شوي خلکو په مالیاتي پیکج کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دغه لړ کې د پیښور کمشنر منیر اعظم مشال ریډیو ته وویل
موږ د ریلیف اینڈ ریهبیلیټیشن ډپارټمنټ چې کومه پالیسي وه چې کوم موت شوي دي نو هغې کې 1,00,000 روپۍ په زړه پالیسۍ کې چیف منسٹر صاحب د هغې کې انهانسمنټ وکړلو نو هغه 3,00,000 روپۍ کړی دا 3,00,000 روپۍ خو صرف چې کوم په حق رسېدلي دي خلک دا وی د پاره دی او دا 100% تقسیم شي ان شاء الله.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پیښور کمشنر منیر اعظم زیاته کړه چې د زیانمن شوی کورونو په لړ کې هم دوی د اعلی وزیر پرویز خټک د منځوري وروستو مالی مرستي سیوا کړی دي.
شروع کې چې کوم پالیسی زمونږ ونه هغه کې چې فل ډیمیجډ هاوس ونه دا غي د پاره 50,000 روپے وي او چې د چا دیوال راغورځېدل ونه دا غي د پاره 30,000 روپے وي. وس چیف منسٹر صاحب دا انہانسمنٹ وکړلو چې د چا پورا کور ڈیمیج شوی وی ناغه تبہ 1,00,000 روپے ملاویږي کدا چا یو کمرہ او ور سره باونډری وال دا ڈیمیج شوی وی ناغه تبہ 80,000 روپے ملاویږي کدا چا صرف یو کمرہ ڈیمیج شوی ناغه تبہ 50,000 روپے ملاویږي او کدا چا صرف دیوال وران شوی وی ناغه تبہ 30,000 روپے ملاویږي.
د پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر مشتاق غنی د وینا تر مخه تر دې دمه د 1,400 زیاتو زیانمن شوی کورونو د ثبت کولو عمل سرته رسیدلی دی او لا هم دغه عمل روان دی. تیره ورځ د پیښور په پخولام کلی کې د اتوار د ورځې په توپانی سیلۍ او باران کې د وژل شوي ځینې کسانو کورنو ته مالی مرستې ورکړې شوې خو په دغه مهال یو تن چې په کورنۍ کې درې تنه وژل شوي وو مشال ریډیو ته یې وویل
زما نوم دی محمد یعقوب زما کور ټول پریوته دی زما یو کمرې لاندې شپږ ماشومان راغلي دي درې پکې مړه شوي دي درې زخمیان دي دا چیک راکړې دی دا 3,00,000 روپۍ دي او د نورو ماته حکومت د طرف نه نورې سم نه دي ملو شوي زه غریب سړی مزدور روپۍ مزدور کار سړی د 3,00,000 روپو باندې بزه څه شی کوم زه هیڅ مطمئن نه یم. پاتې
خود پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار د ورځې په توپان کې د مړو د نمونه هغوی د روغتون نه راغیستلی دي او په روغتون کې د دې تن د دو نورو مړو نمونه نه دي لیکل شوي او دوی به په دې لړ کې د پلټنو وروستو د وژل شوي کسانو په لړ کې دا ستونزه هواره کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه تیر ورځ په حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف دی و نوی قانون مسوده منظور کړل. د قانون په ترڅ کې به هر هغه سرکاري ملازم یا عام وګړي ته چې په سرکاري ادارو کې د بډو رشوتونو په اړه حکومت ته کره رپورت یا معلومات ورکړي انعام ورکول کیږي. د پختونخوا کابینه دغه راز په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منظوري ورکړه او ترڅنګ یې په سکولونو کې د ضروري تعمیراتي کارونو د زر پای ته رسولو لپاره هم اړوندو ادارو ته هدایات ورکړل. د پیښور په بیا هم د غلام غوث رپورټ ورو
تیر ماجیګر په خبري غونډه کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخې نیولو لپاره د ویسل بلوور اکټ په نوم د یو نوي قانوني مسوده منظوري ورکړې شوې ده او د دې قانون تر مخه به د درغلیو یا بډو رشوتونو په اړه اطلاع ورکوونکو ته انعام ورکولی شي او داغه نوم به پټ ساتلی شي. سی مپادو په خاطر داسې اطلاع ورکړي چې تر مخه یو درغلی په ګوته کړی شي او د دغې اطلاع ورکوونکي د ژوند حفاظت به کولی شي او د هغه نوم به پټ ساتلی شي او چې کوم بډي رشوتونه ونیول شي نو اطلاع ورکوونکي ته به پکې انعام ورکول کیږي.
انعام کې تور په مخصوص رقم ادا کی جائے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې کابینه د سیلګرۍ د نوي پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده چې مقصد یې په صوبه کې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. سیلګرو ته به د سړکونو، ریل او نور د ترانسپورت سهولتونه برابرولې کیږي او د سیلګرۍ په ځایونو کې به هوټلي او د ځوانانو هاسټلي جوړولی شي او د سیلګرو د امنیت مکمل انتظام به کولی شي په هوټلونو کې د کارکونکو د تربیت لپاره به په سواد کې د وړاندې نه موجوده تربیتي اداره به نور هم ښه کولی شي د چیرلیفټونو او سلورو او پنځه ستورو د هوټلونو د تعمیر لپاره به سرمایه لګونکو ته خصوصي مراعات ورکول کیږي او دې لړکې به یو ټوریزم سیل هم جوړوي
خصوصي مراعات دی جائیں گے
د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د پښتونخوا په موجوده سکولونو کې د 14000 نوي کمرو جوړولو ضرورت دی او دا کار زر تر زره سرته د رسولو لپاره د والدینو او استادانو کمیټو ته د دې اختیار ورکولو منظوري هم ورکړی شو چې تر دې شلکو پورې د تعمیر کار د سی این ډبلیو په ځای دوی په خپل تر سره کړی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان خان کاکړ وایي د پاکستان ستونزې به هلته هوارې شي چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده او په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته خپل حقوق ورکړي دا خبرې نوموړي د دوی د ګوند د وژل شوو غړو په یاد کې جوړې یوې ولسی غونډې ته کړي بل خوا ته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې لخوا بدل شوي یو ټولګوندیز کانفرنس بیا د کاشغر او ګوادر لارې بدلولو پر ضد د راتلونکي مې میاشت پر شپږم نیټه د کار بندیز اعلان کړی دی خدای نور ناصر پرې دا رپورٹ راکوي
عثمان خان کاکړ وایي پاکستان دا وخت په داس ستونزو کې راګیر شوی چې د په خبره په بل هیڅ اخلاصون نسته بلکې هله اخلاص یادای شي په افغانستان کې له لاسوهنې لاس نه اخیسته او پښتنو بلوڅو سندیانو او سرایکانو ته خپل حقوق ورکړي نه وي
پاکستان د تاریخ په بدترین مشکلاتو سره مخامخ نه بدر کې اخلاص نه د پوجیا کې شکل نه ورور ته اخلاص نه د نیکار اخلاص نه په نشنه الیکشن پلان اخلاص په دې اخلاص چې په جمهوری افغانستان کې سر په سر کې مداخلت باندې مداخلت روان او په دې اخلاص چې د پښتون بلوڅ سندي سرایکي برابري به مني
عثمان خان کاکړ دی ولسی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور ته د پنجاب او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور نوم ورکړ او وی ویل چې د دوی ګوند به کله هم یاد کوریډور د پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولو ته پرې نږدي تر دې ولسی غونډې وروسته مو له عثمان کاکړ څخه وپوښتل چې د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال د چهارشنبې په ورځ په پارلمان کې دا اعلان وکړ چې یاد کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه بدل کړی نه دی کاکړ یې په جواب کې وویل
حسن اقبال سی بیا غوښتیا نه وی زړه لار بده دا اعلان نه او نواز شریف صاحب اعلان نه چې موټروی سی دا خیبر پښتونخوا جنوبی پښتونخوا او بلوڅ باندې به موټروی به اعلان نه ریلوی لاین به بیا له خیبر پښتونخوا زره واخه بیا پر ډیر اسماعیل خان او پر جو پر کوټه پر خوځدار به اعلان نه بیا موږ مطمئنه کیږو کنه دې بیان زکات کنه پښتونخوا مطمئنه ده نه پښتون مطمئنه دې کاریډور و دې ته وې دا فرنګي سمورت له جو بل کوټه روډ را جوړ کړی بیاتر اسماعیل خان بده داستی کاریډور دی کیوزا یو کډای پکښو ودا بدرډک بس پرځیو پر راځي
لدی سره د جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مشرۍ کې ټول ګوندیز کانفرنس چې یو شمیر نورې مذهبي او ملت پال ګوندونه هم ورسره ملګري دي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د دغه کوریډور د بدلولو پر ضد به د مئی پر شپږمه نیټه کاربندیز او احتجاج کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر جنسای ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. په دغو سیمو کې د روغتیا او د ماشومانو د تعلیم په برخو کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادو قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو لپاره د سکولونو زر خلاصېدو غوښتنه کوي. حکومت بیا وایي چې په دغه لړ کې هلې ځلې پیل کړې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د شمالی وزیرستان د کډوالو د قومي کمیټه مشر نثار علي خان وای د لکانو او پتیره د جنکو تعلیمي صورتحال ته توجه د دوی د ترقې لپاره اړینه ده.
زمونږ سکولونه بالکل وران دي. مونږ خو هیڅ امید نه لرو چې اتل کې مونږ په دې حالت کې اوس لاړ شو او هلته کې به زمونږ سکول یا هسپتال یا زمونږ بازار کاروبار به جوړ وي. البته که هغې مونږ ته زمونږ د وزیرستان مشرانو ته دوره راکړي او مونږ باندې وګوري چې تاسو لپاره مونږ دا سکول جوړ کړی دی، مونږ تاسو لپاره د کالج جوړ کړی دی، کنه داسې په ندیدو باندې خو مونږ دا نشو ویل چې
د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب نومي عملیات شروع کړي دي چې 90% د سیمې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. بلخوا په خیبر ایجنسۍ کې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې خلاف د خیبر ون په نوم کاروایی سرته رسیدلې چې اوس هلته د خیبر ټو په نوم عملیات روان دي. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایۍ له امله له دغو سیمو خواوشا 1.5 میلیون خلک په کډه کولو مجبور شو چې اوس یې مرحله وار تک شروع شوی دی. دا چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو تعلیمي سلسله بیا د بحالولو په لړ کې حکومت څه کوي؟ د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د څانګې او چارواکي نواب خان وای
کمبرفیل قوم والا چې کومه ایریا وا هات کې ټول هغه کې ټولنه چې بیا فنکشن ټول مل کې مل دوارا او دا کسین چې کوم په علاقه را هغه چې کوم ټولنه فول ډیمیج دی رکه ټاین فرنیچر دا سیستم کومه تر دا رې مې دا و شو او دا چې کوم پارت ډیمیج دی رکه مرمت هم کیږي رکه چې چې دا یو کی په روانه سټوډنټس ورکې چې نه سایډ مشن په روان دي.
دا قبالی سیمو ته تعلیم د سانګي مرستيال مشر شاین شاوای په شمالي وزیرستان کې په وړه پیمانه سکولونه خلاص شوې دي او دوی د دغه سیمه په ګډون په خیبر کې هم تعلیمي هلې ځلې شروع کړې دي.
زموږ ایجنسی ایجوکیشن افیسر نار وزیرستان او ریسټیبلی کې چې ریګی سره موږ میټینګونه کړی دي او بیا زموږ ډایرکټر سره اوس یو هفته مخکې هلته تل او ډېر زیات کې چې ریګی او کم چې سکولونه د موږ ماشومان واپس راځي صحیح ته موږ په خپل علاقو کې سکولونه کولو کړی دي. باري تحصیل چې ریګا ولا شوی دي کم ماشومان چې به کور شو کم چې زموږ د ادارو نه راځي شو دا یې لپاره بیا موږ یو کوټل اقدامات کړی دي. ټول ادارې زموږ کې لکم پکې لږ زموږ ملاوی ته ملاويږي. هلته موږ به خیر خپل ستاپ چې ریګا واپس کړی دي. په علاقو ستاسو د دې د تلو انتظامات کړی دي.
خو بلخوا د پاکستان د پارلمان د سیفران د کمیټه چیرمن جمال الدین وای چې حکومت ته نه یوازې په ورانو شو سکولونو کار پکار دی، بلکې دا هم ضروری ده چې په سیمه کې ماشومانو ته نور سکولونه پرانستل شي.
دوی وایي هغه کوم زاله سکولونه دي هغه وران شوی دي چې ټول جوړ شي. موږ ورته وایو چې هغه جوړول خو نهایت ضروری دي. خو د هغې سره سره د موږ داسې علاقه هم شته ده چې ریتا 4 کیلومتر 5 کیلومتر مسافات کې یو پرانی سکولونه نشته دی. نو تاسو د هغې سره سره د هغې خلکو د عبادتګارۍ لپاره ریتا د پرانی سکولونو هم منظوري ورکړي.
قبایلي ولسوالۍ چې دوی لتیارو راوستلو لپاره پکار ده چې حکومت دغو سیمو کې د جینکو او هلکانو تعلیم ته توجه ورکړي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم تر راوړل کېدو وروسته د یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت سپارل شوی چې صوبایي حکومتونه اوس کولی شي د خپلو حالاتو او ضرورتونو مطابق د ماشومانو په درسي کتابونو کې بدلون وکړي. خو په دې وروستیو کې د تعلیم وفاقي وزیر ویلي هڅه کوي چې صوبایي حکومتونه د یو رنګ تعلیمي نصاب لرلو خبرې منلو ته جوړ کړي چې په ترڅ کې به د هغه په خبره د کامي مسلو په اړه د ځوانانو سوچ هم یو رنګ شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ ورو.
په کوټه کې د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن په مشرۍ د نهې په ورځ د تعلیم د وزیرانو بین السوبایي دوه ورځنۍ غونډه سرته ورسېده چې پکې ګډونوال د اسلامیاتو او مطالعې پاکستان د مضمونونو په نصاب باندې اتفاقي رائے ترلاسه کولو لپاره سلا شوې دي. بلیغ الرحمن د دغه فیصلې په حق له مشال ریډیو ته وویل
اوس هم آپس میں پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے اور وہ فورم
د ټولو صوبو د تعلیم د وزیرانو غونډو کې به هڅه کیږي چې د صوبو ترمنځ په تعلیمي نصاب کې تر ډېره حده هم آهنګي پیدا کړی شي او د اقلیتونو حقونو ته پکې زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې دا 13 آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو اختیار دی. خو بیا چې د دغې صوبو نه فارغ شوي زده کوونکي یونیورسټو ته لاړ شي، نو موږ کوشش کوو چې د هغوی ترمنځ په قومي مسلو همغږي موجوده وي. نور دا د هرې صوبې خپله خوښه ده چې د خپل کلتور او تاریخ په رڼا کې تعلیمي نصاب جوړ کړي، خو که غواړي نو د بین صوبایي تعلیمي غونډو په ترڅ کې د رامنځته شوي فیصلو برخه جوړېدای شي.
نوموړی زیاتوي چې دوی به په نصاب کې د قومي اتلانو د شاملولو لپاره هم د اتفاقي رای پیدا کولو هڅه کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای صوبایي حکومت د تعلیم د وزیرانو د بین الصوبایي کانفرنس ملاتړ کوي، خو د خپل سیمې کلتور او تقاضې به هم په پام کې ساتي.
دا چې دا وفاقي وزیر او د ټولو صوبو واده دا یو خواهش وو، د ټولو پاکستانیانو دا یو خواهش دی چې رسونه سټنډرډایز کېدی شي، چې مطلب دا نه چې د یوې صوبې تعلیم د بلې نه ډېر زیات بدلي، نو هغه سټنډرډایز کېدو لپاره هغې چې میوچل انډرسټینډینګ سره او یو بل سره په کنسنسس باندې به دا کوشش وکړو چې دا دوه سبجیکټس دا ټول پاکستان کې یو شي. خو خبره دا مطلب نه ته نه چې ترال نشته، خو بار بیا ورسره زه وایم چې دا حق د قانوني تور باندې حق د صوبې دی، خو که ټولې صوبې په یو شي باندې متفق کېږي نو خبره.
تعلیمي نصاب څنګه پکار دی؟ په دې پوښتنه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
نصاب خو داسې دی کنه چې یو خاص چوکاټ کې چورلول پکار دی کنه، لکه ما درته ویلي یو ماضي حال او مستقبل، ماضي څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه پکار دی دا دای بل، لکه چې کوم دی علاقائي پرابلمونه موږ سره دي، علاقائي مسلې شي دي، د نه پس د ملک په سطح سره مسلې دي او هغه حال څه دی، او هغه نه پس د دنیا په نړۍ د نړیوالې سطح باندې څه مسلې دي، څه حل دی،
نوموړی وای خپل نوی کلتا د ټولو مذهبونو ژبو رنگونو او قامونو د خلکو سره د مینې او ورورولۍ درس ورکول پکار دی، چې په نتیجه کې به یې له ځوانانو ځان، خاندان، ټولنې، قام او نړۍ لپاره ښه او ګټور وګړي جوړیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې چارواکي وای په داسې حال کې چې په سیمه کې د نامنۍ پیښو او د بجلی او ګاز لوډ شیډنګ د دوی کاروبارونه وارد مخه زیانمن کړي، د سیمې بانکونه اوس سوداګرو ته قرضې نه ورکوي، چې لامل یې د دوی په خبره د کاروباریانو ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په دغه اړه ورو له پیښوره د ځلان یوسفزي رپورټ.
د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیئرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د نامنې لوجې دا وخت نږدې په 250 کارخانو کې 850 کارخانې بندې پرتې دي او د کاروبار لپاره د نامناسب حالاتو لوجې زیاتره سوداګران په کډه کولو مجبور دي. خو د دې پرتله هم چې کله سوداګران کاروبارونو ته د اوږې ورکولو په غرض د بینکونو څخه د قرض اخیستلو تکل کوي، نو بینکونه ورته قرض نه ورکوي.
ټول پاکستان کې څومره لونز دي؟ زما صوبې ته صرف 2% لونې شوې دي، حالانکه زما د صوبې خلکو کوم ډپازټ بینکونو کې پروت دي، هغه د پاکستان پورا ډپازټ کې په مقابله کې وو 10% دي. این ایف سی اوارڈ په تحت زما حق چکیږي د صوبې هغه 16% کیږي، چې هغه لینڈنگ یا نور څه ترقیاتی خبرې وي.
د شخصي بینک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له وجې بینکونو د قرضونو ورکولو پالیسۍ سختې کړې دي او په اعلی اسانه د سیمې سوداګرانو ته قرض ورکولو ته زړه نه ښه کوي. خو د صنعت او تجارت د ایوان چیرمین فواد اسحاق وایي
تو زما صوبے نے پیسے راگنڈا ہے اور نور صوبوں پہ لگائے او وقت ریڈ زون نہ دے اور پیسے لون اور کل وقت کے ریڈ زون دے وفاقی وزیر خزانہ دا قومی فرض دے چاہے گاؤں گوری 16% جمع حق جوڑی کی جو 16% نہ کہے وہ بھائی جانا جو 10% ہو کا یہ صنعتی انقلاب براشی یہ معاشری انقلاب براشی خلق بدے دہشت گردی نہ کنارہ کشی زوانان زمو زلمی پر روزگار الگی
پدے اڑمو دو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سرا درابطے کوشش اکڑو خبریالی پکی نشو خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان کا کام ہے کہ جو بھی ان کو
د بینکونو کار دے چې څوک هم دوی له ضمانت ورکړي او کاغذی کاروائی پوره کړي که هغه یو عام وګړي وي او که سوداګر نو باید چې بینکونه ورلا قرض ورکړي او که د بینکونو لخوا د قرضونو ورکولو ستونزه وي نو سوداګران دې زموږ په نوټس کې راولي موږ دا ستونزه د خپل حکومت په کچه هم د بینکونو سره راپورته کولی شو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په وینا په صوبه کې د سوداګرۍ د کمزوري کېدو یوازنی لامل ناامنی نه ده بلکې د بجلی او ګیس په مټ کې صوبې ته د مرکز لخوا د حق نه ترلاسه کېدو او ناروا لوډ شیډنګ له وجې د خیبر پختونخوا کارخانې په ورځ کې صرف 100 چالانې وي زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور
اوریدن کو دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا منور شانہ لرن خبر نہ اور
خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په مالی امداد کې د زیاتوالي اعلان کړی چې په دې ورستیو کې د طوفاني بارانونو له وجې متاثره شوي. دغه آفت تر ټولو زیات نقصان د پیښور، نوخار او چارسدې خلکو ته اړولې. د یادونې وړ ده چې د تېرې اتوار په ورځ طوفاني باران د 30 زیات کسان وژلي، خو شاوخوا 200 ژوبل کړي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو. هلته پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې په غونډه کې د درغلیو او بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون مسوده منظور شوې ده. پرون مازیګر په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د 16,900 کمرو جوړولو منظوري هم ورکړل شوې ده. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه کمانډانی ادا کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو قوت ختم شوی او په عملیاتو کې د 100 زیات وسلوال وجل شوی او ګڼ شمېر جوبل شوی دي. دا راز یاد ولایت ته چې له نږدې 2 راهیسې پکې جګړې روانې دي تازه دمه افغان سرتیری او رستو استول شوی دي. په دې حق لا وسلوالو لا هم سندې ویلي. د افغانستان د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک نن سهار مشال ریډیو ته ویل 13 شپه خوښانه 9 د لنګار ولسوالۍ ته نږدې د شورابی په سیمه کې وسلوالو باندې په سړک کې ماین کې خودلو په وخت چاودنه شوې چې پکې یو وسلوال وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یادې پیښې په اړه هم وسلوالو رسنیو ته سندې ویلي. د نیپال چارواکي وایي دغه هیواد په زلزله کې تر دې دمه 15,409 کسان وژل شوي او 11,440 جوبل شوي دي. بلخوا د نړیوالې ورورولۍ لخوا نیپال ته د انساني مرستو لړۍ جاري ده چې پکې پاکستان هم دغه متاثرینو ته مرستندویه مواد استولي. او امریکایي چارواکو ویلي د روانې میاشتې په 20 نیټه د ایران او امریکا د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې امریکا د ایران نه غوښتنه کړې وه چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکراتو ته کینولو کې مرسته وکړي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه په فوزی اپریشن او ملکی استحکام لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې فوزی اپریشنونه په ملک کې استحکام راولي او قبایلي سیمو کې ترهګر په نخښه کول او د ملک په نورو سیمو کې د ترهګرو رابطې ختمولو نه خپل پام نشو اړولې. ورسپانې لیکي چې د 2014 کال وروسته د نړۍ بدلېدو سره پاکستان هم د یو مستحکم راتلونکي په امید سیاسي او عسکري رشته دا شان جوړه کړې ده چې دښمن ته اوس د پټېدو ځای نه ملاویږي. دې سرا ملکی معیشت هم د بهتری طرف ته روان دی او که ادارې په خپل آئینی حدونو کې کار وکړي نو لرې نه ده چې داخلي خطرات، خارجي دباو او مشکلات به هم ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان د ملک د سلامتۍ لپاره خطره جوړه شوې وه، خو د کامیاب فوزي اپریشنونو له وجې اوس یې نوم په ختمېدو دی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې د ملک نه به د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې کامیاب کامیابو فوزی اپریشنونو لوجې پاکستان د یو پورم نه ملک په توګه مخه تر روان دی. ورسپانه لیکي چې فوزی اپریشنونو لوجې ترهګر کمزوري شوی دی چې لوجې ملک د نن د ترهګرۍ په پیښو کې تر ډیره حده کمیرا غلې دی او د معمول ژوند د بحالۍ طرف ته روان دی. نو دا امید ساتل پکار دی چې د سیاسي او فوزی مشورولۍ د ښه فیصلو نه به دا ملک ډیر زر د ترهګرۍ د عذاب نه خلاص شي. مشرق ورسپانې خپله اداریه په پیښور کې د بارانونو او طوفانونو لوجې په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پیښور کې د طوفان او بارانونو نه شوي نقصاناتو د ازالې او د متاثرینو بحالۍ لپاره د کار رفتار تیزولو ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو لپاره د وفاقي حکومت لخوا د امداد نه علاوه پاکستان بیت المال له طرفه د رقم ورکولو اعلان به د صوبایي حکومت بوج کمولو کې مددګاره ثابتېږي. نو صوبایي حکومت له هم پکار دی چې متاثرینو ته زیات نه زیات امداد ورکولو او د دوی بیا بحالۍ په کارونو کې د تیزی راولي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د نقصاناتو د صحیح اندازه ولګولی شي او دا دې هم یقیني کړی شي چې په حقیقي معنو کې متاثره شوي خلک د امداد نه محرومه پاتې نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښو او پکې د ککړو تنانو د اعدام موضوع راغستې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په سمه توګه د نه لګول کېدو خبره څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي پاکستان په روانه اونۍ کې یو تن منیت حسین ته پانسي ورکړه او له دغې سره دغه هیواد کې د مرګ په سزا د بندیز د لرې کېدو وروسته تر اوسه سل کسان اعدام کړل شو. په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز د تیر کال په 18 دسمبر د پېښور د هغه پېښې وروسته لرې کړل شو چې پکې طالبانو د یو سکول ګڼ ماشومان ووژل. د پېښور په سکول د بمي حملې وروسته په دغه هیواد کې د مدني ټولنو غړو د ترهګرۍ خلاف د حکومت په پالیسیو سختی نیوکې وکړې. په پاکستان کې په دې تیرو څلورو میاشتو کې په بدامنۍ او نورو مختلفو پیښو کې نیول شوو سلو کسانو ته پانسي ورکړل شوه چې پرې په دغه هیواد کې د بشري حقونو ادارې سختی نیوکې هم کوي. امنیسټي انټرنیشنل وایي داسې معلومیږي په دغه هیواد کې د ژوند هیڅ قیمت نشته او باید پاکستان د بدامنۍ د ختمولو لپاره د اعدام د سزا پر ځای یوه بله لاره خپله کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا د څانګې یو مشر ډیوډ ګریفتس وایي د مرګ سزا سره ترهګري لويخه نه ختميږي او باید په دغه سزا زر تر زره بندیز ولګول شي. ډیوډ ګریفتس ته هم وایي په پاکستان کې تقریبا اوس روزانه داسې پیښې مخې ته راځي او کوچيري حکومت د مرګ په سزا بندیز ونه لګوو نو په روان کال کې به ګڼ خلک ژوند وبایلي. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو له یو بل سره د رابطو د نه کېدلو له وجې زیات فنډونه په سمه توګه نه استعمالیږي. د سار یوه امریکایي اداره وایي په کابل کې په امریکایي سفارت کې یو چارواکي ته تر هغې پورې د 9.6 میلیونو ډالرو د یوې کاروباري منصوبې پته نه وه تر څو چې افغان چارواکو د امریکا په دې لړ کې مننه نه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې د کارونو ځانګړی امریکایي څارونکی جان سوپ کوای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت ځانګړي ډله او د امریکایي نړیوالې مرستندوی ادارې USAID ترمنځ د رابطو نه کېدل په دې لړ کې یوه مهمه مسله ده او له دغې وجې د 1.38 میلیونو ډالرو د ناسم استعمال اندېښنې هم دي. سوپ کو د اهم وایي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه د خبرو د نه کولو په پالیسۍ عمل کوي. خو د رپورټ تر مخه په کابل کې امریکایي سفارت هم په دې اړه زیات کوششونه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوونکي فریډم هاوس نومې ادارې په خپل یو رپورت کې د هغو لسو هیوادونو نمونه یاد کړي چې د یادې ادارې د څېړنو مطابق رسنۍ پکې په بشپړه توګه خپلواک نه دي. په رپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې مطبوعاتو پکې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه پرمختګ کړی دی. تفصیل اورو د سلطان محمد سرور په رپورت کې.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغانستان د نړۍ په هغوی وادو کې دی چې د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیاوړي ادارې پکې نشته. خو له دې امله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیاوړی حکومت نشته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغسې تر بندیز او تهدید نه دي لاندې لکه په ایران کې چې لیدل کېږي. نو زه ویلی سم چې د ډیرو پیاوړو ادارو او حاکم سیستم نشتوالی د مطبوعاتو یو څه ازادۍ ته لار پرانستې ده.
ایلن ایګیکیان وویل چې د نړۍ یوازې 14% کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندي دي، خپلواکه نظرونه اوریدل کېږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کېږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس په رپورټ کې ویل شوي چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورټ وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو ازادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال د بیان ازادۍ د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق یې څو عمده بېلګې دي. فریډم هاوس دغې نړیوالې څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوې کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنۍ او ته ځای نشته. اشرف غنی د هند سفر په ورستۍ ورځ همداراز ویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غنی هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. تفصیل اورو د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غنی تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې را وړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه مشمول سیاست پلوي کوو او د حس طرفدار نه یو. اشرف غنی زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیه څیړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
Between the Taliban and the international networks of terror.
The Taliban او د نړیوال تروریزم د شبکو توپیر پڅ کړي. د غوړستای یو زموش پراتلم کې پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ درامنځته کېدو نظریه رامنځته کړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غنی وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدراعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غنی وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د کندوز امنیه کمانډانی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو هسته له منځه وړل شوې. دغه ولایت ته چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې جګړې پکې روانې دي، تازه دمه افغان سرتیري رسیدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر رپورټ اورو.
د کندوز جګړې شپږمه شوه او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی وایي چې د محاصرې کړي پر یاغیانو تنګه شوې او په کندوز کې د یاغیانو هسته له منځه تللې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت د دې عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو یاغیانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کوي. د دې وزارت په ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال که څه هم د مخالفانو د مرجوب له دقیق شمیره ورنکړه، خو ټینګار یې وکړ چې تر هغه به د عملیات دوام کوي چې د کندوز خلک آرام او هوسا ژوند وکړي.
زمونږ تلفات کم دي، زمونږ تعرض په ښه شکل باندې پر مخ روان دی، اوس مشکلات نشته دی، مونږ برلاسه لرو، مورال د سربازانو لوړ دي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به ټول کندوز د مخالفینو څخه پاک شي. د مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، سلګونو دي.
یاغیان له شپږو ورځو راهیسې په کندوز کې له افغان ځواکونو سره په جګړو دي. تر ټولو سختې جګړې د کندوز ښار ته څیرمه د ګورتې پاپ سیمه او امام صاحب ولسوالۍ کې شوې دي. وروسته تر دې چې جګړې سختې شوې، امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات پیل کړل او له ګاونډیو ولایتونو همداراز له کابله تازه دمه پوځان کندوز ته واستول شول. ناټو وایي چې تر اوسه په دې جګړې کې برخه نه ده اخیستې، خو که چېرته افغان دولت ترې وغواړي مرستې ته چمتو ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ له اجرایي رئیس عبدالله سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې وضعیت په ښه کېدو دی او افغان ځواکونه اوس دا توان لري چې د یاغیانو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د عملیاتو د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې له یاغیانو سره له هېواده بهر مرستې کیږي. دولت وزیری د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو بیا ویل چې ټول پوهیږي چې له یاغیانو سره څوک مرسته کوي.
نړیوالم پوهیږي چې د افغانستان د مخالفینو سره څوک مرسته کوي. هغه هر چاته معلوم دی، دې ویلو ته ضرورت نشته دی چې څوک ورسره مرسته کوي.
خو د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې کندوز ته د پاکستاني یاغیانو د ورتګ مخه نیسي. تر دې مخکې افغان امنیتي ځواکونو ویلي وو چې د کندوز په نشتو او جګړو کې ګڼ شمېر پاکستاني، چچنیایي او د یو شمېر نورو هیوادو غړي برخه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې تازه رپورټ وایي سربیره پر دې چې واشنگټن له تیرو شاوخوا لس کلونو راهیسې افغان سرتیري روزلي، پیسې ورکړي او په وسلو یې سنبال کړي، خو لا هم واشنگټن خبر نه ده چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څومره دی او هغوی له طالبانو سره څرنګه اغیزمنه جګړه کوي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
ویبپاڼه نیوز ویک لیکي چې د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې مشر جان سپکو د واشنگټن لخوا په افغانستان کې د لګول سوو یو سل لس ارب ډالرو حساب کتاب کړی دی. په ریپورټ کې راغلي نه امریکا او نه هم متحدین یې په دې خبر دی چې څومره افغان عسکر وظیفو ترسره کولو ته تیار دي او دا چې د دوی جګړیزه وړتیا څومره ده. د سیګار ریپورټ زیاتوي په تیرو لس کلونو کې کانګرس د یو لک پنځه نوي زره عسکرو او یو لک اووه پنځو زره پولیسو د روزلو، وسلو ورکولو او معاشونو ادا کولو لپاره شاوخوا شپېته ارب ډالر ورکړي دي. د ریپورټ په خبره د امنیتي ځواکونو د شمیر په اړه د افغان حکومت ورکړل سوې شمېرې د باور وړ نه دي.
نیوزویک وایي د سیګار حساب کتاب ښیي چې افغان پوځ او پولیسو ته ورکړل شوې مالي مرستې د افغانستان د مالي وزارت له لارې ورکول کیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان دا نشي معلومولی او نه هم ورباندې په دې اړه زور راوړلی سي چې دا پیسې څنګه خرڅې شوې. د سیګار رپورټ اټکل کوي چې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یو ان ډی پی چې د پیسو په لګولو کې مرسته کوي د پولیسو د تنخواه 50% په اندازه پیسې د درغلي ښکار کوي. رپورت پر مخ وايي چې د یو ان ډی پی کارکردګي ته په کتو سره باید پولیسو ته د ماشون ورکولو کار یوې بلې نړیوالې ادارې ته وسپارل سي او یا بیا دې په دې اوسني نظام کې ترمیم وسي. نیوزویک لیکي د سیګار په رپورت کې راغلي چې د امریکا پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به 100 کاله وخت واخلي چې امریکا د افغانستان ضروري بنیادي ډانچه جوړ کړي او دا شان د هیواد د معدنیاتو د صنعت په بشپړه توګه جوړولو لپاره تربیتي ضرورتونه پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلوایي د 40 کلونو تیرېدو سره لا هم په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو او پکې د ښکېلو کسانو مجازاتو ته پاملرنه نه ده شوې. د ډلې د چهارشنبه یعنی پرون ورځې په خبري غونډه کې حکومت غوښتل چې د جنگي مجرمینو په اړه مستند شوی رپورت هم خپور کړي. په عین حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هیله ښیي او وایي چې د داسې کسانو په چارو ګمارنه چې په جنگي جرمونو تورن نه دي د دې ښکارندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت د انتقالي عدالت پلي کولو ته ژمن دی. په دې اړه اورو له کابله د مشال ریډیو د خبریال یوسف خان زدران رپورت.
د بشری ضد جنایتونو د عاملینو محاکمه او مجازات، په بشری ضد جرمونو د تورنو کسانو د نمونو خپرول او په انتخاباتي اصلاحاتو کې د داسې میکانیزم ایجاد چې د جنگي مجرمینو د مخته تګ مخنیوی کوي د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې غوښتنې دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په همدې ډول د چهارشنبه ورځې په خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دندو د داسې کسانو له ګمارنو هم ډډه وکړي چې په جنگي جرمونو او بشري ضد کړنو تورن دي. د دې ډلې مشر عبدالله احمدي وایي په هیواد کې نامنې د دې لپاره ورځ تر بلې زیاتېږي چې د بشري حقونو څخه د سرغړونکو لیست نه خپرېږي او د انتقالي عدالت پلي کېدو ته کار نه کېږي.
عملکارهای مجاهدین
به دوم سور کودتا د هیواد د بربادۍ سبب شو او د مجاهدینو کړنې او جګړې هم د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د راتګ سبب شو او دې کارونو افغانستان په نړیوال تروریزم بدل کړ. اوس باید دولت د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي امنیت او عدالت خوندي او د جګړو د قربانیانو ملاتړ وکړي. نو د دې کار لپاره پکار ده چې دولت د جنگي جرمونو راپور خپور کړي. ویل کېږي چې په دې راپور کې د یو شمېر چارواکو نومونه چې اوس هم په لوړو دولتي څوکیو ناست او په جنگي جرمونو تورن دي هم یاد شوي دي. له دې سره د انتقالي عدالت ډله وایي د انتخاباتي نظام اصلاح او د هغې په قوانینو کې داسې تعدیل چې د بشري کړنو ضد فعالانو او جنگي مجرمینو لاسونه محدودوي د هیواد په ګټه دی. د دې ډلې په وینا د ثور د 1 کودتا څخه د 40 د ثور له 8 څخه د 60 او د طالبانو رژیم له نسکورېدو څخه د 14 کلونو له تېرېدو سره اوس هم د هغې وختونو بشري ضد جرمونو او سرغړونو ته پاملرنه نه ده شوې. ومه غوښتل چې د راپور د سرنوشت او بشري ضد جرمونو کې د ښکېلو کسانو په وړاندې د حکومت د اقدام په اړه د حکومت نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت کارونو ته په کتو داسې اټکل کېږي چې نوی افغان حکومت په دې مواردو کې له پخوا هغه غوره پالیسي لري. مدني فعال احمد شاه ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو په ټاکنه کې د پخوا حکومت په پرتله چې تر ډېره پکې پخواني تنظیمي چارواکي و تغییر راغلی او د کار دوی هیله مند کړی دی.
یو ثبات نه په ټولنه کې د ډېره مشکل سره داسې مبارزې هم یو مثبت پای ته زر ته زر ورسي او د دې کابینه چې فعلا لا شوې ده نه تقریبا د خلک راضي ده. بس چې نقص د حقوق بشر څنګه فکر کوو یعنی وجود نه لري د یو امیدواري ده.
په داسې حال کې چې عام افغانانو هم تل په دې ټینګار کړی چې باید حقایق کاره او د منازې د ترسیم ساتل شوی راپور خپور شي، خو دې غوښتنې ته د هیچا لخوا لا مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې سره په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع ورته پاملرنه تل یو له پیچلي موضوعاتو ځکه ګڼل کیږي چې ویل کیږي له څېړلو سره یې خپله لوړ پوړي دولتي چارواکي تر سوال لاندې راځي.
د مشال مرکه د
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د امریکایي فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وايي په پاکستان کې چون جمهوریت لا هم خپل جرړې نه دي مضبوطې کړې، ځکه نو په هغه هیواد کې وخت نا وخته روشن فکر خلک په مرموز ډول وژل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقونو د یوې فعالې سبین محمود وجنا د دغه رقم تر وروستي کړنو یوه بېلګه ده. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکی اوروي.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو سبین محمود دروانه میاشتې په 23 نیټه پس له هغه ووجل شو چې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ریاستي ادارو لخوا په ډیره ظالمانه توګه د بلوس بلتون غوښتونکو د یاغیتوب په ځپل کېدو یو غونډه برابر کړې وه. د مقاله لیکونکي فرناز اصفهاني په خبره په پاکستان کې د یوې بلې روشن فکرا کارکونکو وجنې په دغه هیواد کې د دا ډول خلکو په ډیره منظمه توګه د میندو وړلو لړۍ ته نړۍ پام راګرځولی دی، او دغه لړۍ په 2008 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې نه پیل شوې ده. د دې ترڅنګ داسې نور اوازونه هم یا خو خاموشه کړل شول او یا وویرول شول چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو پر ضد به یې غږ پورته کولو، او دا ټولې کړنې د هغو خلکو لخوا شوې دي چې په ریاستي ادارو کې د وسلوالو ملاتړي دي. مجله یادوي چې په پاکستان کې تر دا مهال لا جمهوري اقدار په پوره توګه نه دی غوړېدلی، چې له وجې په دغه هیواد کې دننه او بهر پاکستانیان د تشدد د موجوده لیونتوب لړۍ ته حیران دي. مجله د سبین محمود د وجنې تر شا د وجوهاتو په اړه لیکي چې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI په بلوچستان کې د یاغیتوب په اړه هم د دغې غونډې ځای او وخت بدل کړی و چې بیا سبین محمود په کراچۍ کې په خپل دفتر کې وکړه، او د دغې غونډې نه سمدستي په سبین محمود د نامعلومو وسلوالو لخوا ووجل شوه. که څه هم یو شمېر خلک په ISI د سبین محمود د وجنې تور پورې کوي، خو بلخوا بیا ځینې خلک دا پوښتنه هم راپورته کوي چې کېدای شي دا د هغو خلکو کار وي چې ISI بدنامول غواړي. خو پاکستان کې د دا ډول وجنو تورونه همیشه په بهرنیو قوتونو پورې کیږي. د لیکوالې فرناز اصفهاني په خبره په جمهوریت هیوادونو کې د سبین محمود غوندې د وجنې پاړه ګنګوسي هغه وخت ختم شي چې په اړه یې پوره پلټنې وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړل شي. خو پاکستان د نورو جمهوریت هیوادونو په ډول جمهوریت نه لري، نو ځکه د سبین محمود د وجنې پاړه به ګنګوسي هم جاری وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو ته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې سړیو او همداراز ښځو ځانونه کندید کړي، د دغو ټاکنو میدان ته د نرخزیانو هم دانګلی دي. له دوی څخه یوه هم د هزارې ډویژن پرویز بیبي ده چې یو وار مخکې هم د جنرل کونسلر چوکۍ ګټلې ده. پرویز بیبي هیله ښیي چې د سیمې نرخزیان او همداراز ښځې به رای ورته ورکړي. په دې اړه اورو له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ.
د خیبر پختونخوا د هزاره ډیویژن هری پور ضلع د نرخزیانو او بیوسه سنانو کومک لپاره پرویز بیبي یو وار بیا په مقامی انتخاباتو کې د برخې اخستو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سلور سلویخ کلنی بیبي اوویل چې هغه خپل یونین کونسل شمایل سیټي 1 نه به مقامی ووټونو کې برخه اخلي او هڅه به کوي چې د مخکې په شان اوس هم د خپل برادرۍ او بیوسه سنانو امداد وکړي. پرویز بیبي چې مقامی انتخاباتو لپاره د ګومنس د نخې درخواست کړي وایي چې په مقامی انتخاباتو کې د د ووټرانو هدف نرخزیان او بیوس زنانه دي او هیله مند ده چې دوی په دې سل هم د مخکې غونډې ته ووټ ورکوي.
سب عورتیں مرد سپورٹ کرنے جیتنا ہارنا اللہ کے بس میں.
ټول زنانه او نارینه مقامی انتخاباتو لپاره سما ملاتړ کوي. ګټل او بایلر د الله په لاس کې دي. د خپل علاقې د زنانو د مسلو په اړه راته علم شته. کومه زنانه غریبه ده او د کومې زنانه کومې مسلې دي څه دغې په مسلو پوهیم او کما ووټونه وګټل نو زه به هر چا لپاره خبرې کوم او زما هر څه د غریبانانو دي. پرویز عرف بیبی په وینا چې تیر مقامی انتخابات ګټلو نه پس د خیبر پښتونخوا د پخوانی تعلیم وزیر قاضی اسد په مرسته د خپل علاقې زنانو لپاره یو د سکاري سینټر هم خلاص کړی وو او زنانو ته به د روزګار لپاره د ګنډلو مشینونه هم ورکول. خو له بده مرغه هغه سینټر د فنډ د کموالي له وجې بند شو. د خپل علاقې بېوسه زنانو او د خپل برادرۍ نرخزیانو ته د روزګار ذریعې ورکولو لپاره بیبی پلان لري چې د محلي پسته به د سکاري سینټر جوړوي.
دا
حکومتونه وایي چې موږ دا کار وکړو او هغه یو حکومت نه ځوان کول نه زنانه او نه بېوسه جنکو جهیز لپاره څه کوي. زما به کوشش وي چې زه هم دې لپاره کار وکړم. د خپل تعلیم او تربیت په اړه نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ابتدایي زده کړې کراچۍ کې کړې دي خو معاشرتي مسلو له وجې تعلیم جاري ونه ساتلی شو. پرویز بیبی وایي چې ابتداباد کې پیدا شوی وه خو 12 کال عمر کې د زنانو جامې اچول شروع کړې د سره وجې چې ورته مشکلات جوړ شول او خپل کورنۍ ورسره تعلق پرېښودو. بیبی امید لري چې څنګه دوی ته شناختی کارت جوړولو حق ورکړی شو او دې عمره وکړه نو داسې به د دې د نرخزیانو ته یو ورځ د نورو خلکو غوندې د ژوند تیرولو حق هم ترلاسه شي.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.